د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د طالبانو د امریکا د برمتشوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشکې دو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریډریکس په نوم دغه امریکایي وګړی دوه کاله وړاندې اختطاف شوی. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. نولس کلنو کامومرا افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 8 نوي پیښې ثبت کړي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 ترهګر د محاربې لیکې لري کړی. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. مخکې تر دې چې سپورت اونیزې خبرونې ته او د تاند سانګې خبرونې ته راشو، راځئ چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د 19 کلونو نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله سبا سې شمې د ماخام 5:30 بجې د انګلستان پر وړاندې د انتیکا په سټډیوم کې لوبه کوي. د 19 کلونو نړیوال جام د کارابین ټاپوګانو په کوربتو په ویسټ انډیز کې روان دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله دوه لوبې له زیمبابوې او پی این جی ګټلې او په کوارټر فاینل کې سریلانکا ته هم په ماتې ورکړه. ول سره نیمه پایرو به تلار ومنده. د انګلستان ټیم بیا سیمه فاینل ته رسیدو لپاره بنگلاديش، کاناډا، امارات او جنوبي افریقا ټیمونو ته ماته ورکړی دا. په دویمه نیمه پایلو به کې چې د چهار شمې پورس تر سره کې استرالیا او هند ټیمونه یو بل سره لوبه کوي. د وزلو بلیک دریم پړاو په چاچونه تیر ورځ رسمن د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې وشوه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د وزلو بلیک دریم پړاو کې په څلور ګروپونو کې 14 لوبډلې ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ یاد لیک د کپ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د سرپل او سمنګان لوبډلو ترمنځ وي. یاد دې وي چې د لوبو په دغه پړاو کې د بدخشان، سرپل، سمنګان، کابل، لوګر، بلخ، نورستان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، کندز او بامیان ولایتونو لوبډلې ګډون لري. او د ویسټ انډیز کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې د یک شنبې ورځې ناوخت د هند په وړاندې د راتلونکي دریو شلو ورځو نړیوالو سیالیو لپاره د ویسټ انډیز نارینه لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ویسټ انډیز د فبروري له 6 تر 7 هند ته په رسمي سفر کې له هندي لوبډله سره درې یو ورځنی او درې شلو ورځې سیالۍ ترسره کړي. د معلوماتو پر بنسټ درې شلو ورځې لوبې به د فبروري په 14، 18 او 6 نیټه د کلکتې په آیډین ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. خو هغه وړاندې به د دریو یو ورځنی لوبو لړۍ د فبروري په 6، 9 او 11 نیټه د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د 19 کلونو کمومرا ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسېده. په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو. په یو بل خبر کې به واورئ چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمني کې له خپل پخواني فوټبال کلب سره یو ځای شو. دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي. افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمنی کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شوه. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو، په 2018 کې جرمنی ته کډوال شو. والته د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړي. حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درې نوي په نوم له فوټبال کلب الوتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درېمه لوبه کې هم ماتې ورکړه. د درېو لوبو دا لړۍ تیره جمعه په قطر کې پیل شوې وه. افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپوهنه وکړه او هالند ته یې د 255 منډو هدف وټاکه، خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله. په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېرې 120 او ریاض حسن چې د لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې. په افغان توپچوونکو کې قیس احمد 3، راشد خان 2، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقي او عظمت الله مرزي د هالند 110 لوبغاړي اوټ کړل. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي. هر بری 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي. افغانستان اوس مهال شاوخوا 26 دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یې وګټلې، ښایي مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي. او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یوه اونۍ پاتې ده، چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بنده کړي. بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه و او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې دی، هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب ترسره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي. خو یو شمیر لویدیځ هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقونو د کارنامې په ځانګړې توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی. واشنگټن چین د ایغوریانو په نسل وژنه تورن کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړي او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلی دی. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځ لوبو یا کوارټر فائنل کې سریلنکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پای لوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلنکا لوبډله ونتوانېده یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شېبې دي، هغه مهال چې د سریلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډه اوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده.
For Sri Lanka, they could not believe it would end this way. What a finish here. Afghanistan are into the semi-finals of the World Cup.
La siali urusta de lobaro de khushale atan. هغه شیبه چې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکونکي بختیار ساحل آزادی رډیو ته وویل،
د ملي 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځ لوبې کوارټر فائنل بریا یو پزړه پوری بریا وا، یو پزړه پوری لوبه وا د نړیوال جام. هیڅ هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پوری په دې لوبې پاله د کوم لوبډلې په طرف زی زما له اند د افغان ملي لوبډلې د 19 کلنې ملي لوبډلې د توپ وهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله لا هم په ستونزه کې راګیره ده. دا هغه څه دي چې 19 کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپل وړتیا وښایي. په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسائلو پاک لډیره خبره نه کیږي، خو دوی لاتروسه دوه نورې مهمه لوبې لري چې نیمه پیلوبه او کاغه وګټي پیلوبه. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د پلی توپ وهنې په برخه کې ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا وشتنځای نوی جوړ، نو کله چې د توپ وهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته درې درې نیم سو ټارګیټ درکې یا دوه سوه اتیا اویا، نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي. نو زما له انده د توپ وهنې په برخه کې دغه لوبډله سره باید خواري وشي. یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي، هغه کم منیجمنت چې د بولینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کوم خواري چې په دې برخه کې شوی ده، دا واقعا د ستاینې وړ ده. یو عالی او زبردسته توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي، خلف ټام سپینر لري، خلک سپینر لري او خه چینامن بالر لري، یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده.
حدیث پردیس چې افغان خبریال دی او د کرکټ سره مینه لري، غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوي روانه وساتي.
د افغانستان د نونس کلونو څخه د کمومرو د ملي لوبډلې لوبه چې سریلانکا سره وه، دا مې ولیده او ډېر مې په شوق سره ولیده. ډېره د سپورټ او د ورزش په اصطلاح هیجاني او حساسه لوبه وه، خوند یې وکړ او خوند خو ډېر دا وکړ چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فاینل کې به لوبېږي. او منګه امید توقع دا لرو چې انشاءالله کوشش کړی چې سیمی فاینل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فاینل ته لاړ شي، دا لوبډله فاینل هم وګټي، دا خو به بیخي ښایي.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. څه ورته پکار دي؟ بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري.
لوبه له انګلند سره چې هغه یو انګلیش ټیم ده، او دغه وشتنځایونه چې دي د نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځایونه جوړیږي، ډیفرنټ وشتنځایونه وي، هغه کې د بالینګ لپاره وي، د سپین بالینګ، د بیټنګ، نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به، موسم بالته څنګه وي، کنډیشن به څنګه وي، آب و هوا به څنګه وي. پلان یوازې د توپ وهنې په برخه کې پکار ده، او توپ وهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي، یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته، ځکه زمونږ دغه کم د توپ وهنې کم لاین اپ چې د پټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري. موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوبو کې خزلې دلې په بیټنګ کې، یعنی مطلب مې بیټنګ د چاغه د پاکستان خلاف هم خو بیټنګ وکړو، د سریلانکا خلاف هم خو بیټنګ وکړ، ار وخت بیا ټیلندر نشي کولای. نو زمنګ په لوبډله کې آل راونډران نشته، مهمه ده چې منګه خال راونډران په دې لوبډله کې لرلې، او کوي په لوبډله کې کایو دوا بدلونه په لوبډله کې راوستل شي په کار د چره ولی، ځکه د انګلند فاست بولینګ ډیر ښه ده او بیټنګ ډیر سترونګ ده. نو منګ باید خپل توپ وهنې لپاره منظم پالیسی جوړه کړو، یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک منګ یو خپل اوپنر ولرو، اگر اولو ک خیبر ولینه دوی استفاده وکي په اوپننګ کې، یو ډیر خپل پلیئر ده، یو خلوب غاړه ده، یو بل آل راونډر په لوبډله کې کچېری امکان وي اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپ وهنې ورتیا ولري.
د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نړیوال جام سیالۍ دوهم پړاو اوس مهال په ویسټ انډیز کې روان دی، او دا سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي. په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله. ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لای ویونه ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینې او عقدې ساتي، د دې عقدو پایلې څه کیږي، او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت را ایستلی شي. عقدې هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمینه لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي. دا دې تر څنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي. لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزن ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې، یو څه تکړه وي، هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی، او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي، دا خلک را سره دښمني کوي، د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوې وي. بله مسله، زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچ اخیستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یو معمولي بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بې عدالتي وي هلته عقدې پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې، که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد د بې عدالتۍ ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري، دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي، بالاخره دغه کارمند خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي، توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بالاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپله کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي، مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله د سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري، خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه د ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغه سوال بکوم، هغه سوال بکوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و، زه زورول شوی وم، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د عقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول، که په ټولګي کې زده کوونکي، که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان، او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزبوط سره ټوله معاشره کې چیرته سالم رقابت ولري، به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي، تر شا بیا راز دا وي چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کېږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بیا په تا سره نو درته څه نه وایي، زړه کې در سره بد مخې ته وړي، زړه به درڅخه بد وي، بلاره به درڅخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و، هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، نما نو په شخصیت کې ستان نو ما پاکستان د خبرې ما پښ کړې ولا چې د عبد الخاطر ز ډیر وخت نو سره غېدم، او بعد لا غنه چې بیا به ډیر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوی کړې یا څنګه راته، چې بیا مې لا حول ولا قوه چې بیا مې دا سره کینه مې ډیر وخت نه ستنه. هم هغه سات ډیر جذبه کې نمان لري او کنيز دی وای بابا موږ مې عکس العمل عمل ورشو.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي، خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوډه پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه ساتي کیږم، کولی شم هر څه کار وکړم، یا ونه انتقام غواړم واخلم، چې یا هم هغه وزورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم. خو یعنی هل لاره دا نه ده هر وخت د چاته په زړه کې کینه می وي نو چوپ پاتې کیږم، او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، یو نشم کولی په هغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شي زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغام په نظر د عقدو د ورکېدو یوه لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي، او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي، تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي، ایشیږي، ورځ ور باندې توره شپه شي. نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي. نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې عقدې کیږي، د عقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالي کولای شي، په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان عقدې کیږي؟ یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم ځای دره پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقدې خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول، په یو شکل، په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخی، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل دي.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عذاب کیږي، رواني او فزیکی او جنسی اړخه، غوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټي 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي، مثلا که هتلر ته ورغی بیا نو په دنیا مې چنه چلی، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی، بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشوي ته شروع، یا مثلا لس پنځه لس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومانو وژني، انسانانو وژني، تا څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دی چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولي او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وخته یې کېږي کوم لوري ته ځي؟ یعنې راتلونکی باید څه وي؟
په ټوله کې دوه مسئلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنې په هیجاني ستونزو وخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خفګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي. او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي او یو ډول منفي او ضد واقع کېږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې له رسنۍ نه لار جایه څه کوي داسته کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګوري د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصله مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید د ستونزې د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو، ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه خبرونه د پای په شیبو کې یو تربیه مو پاک لاس فارم خو وخت ولري.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. خي پاکي و بغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي. جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے. سولستارات لغواڑی سولستارات، ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی، جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی. بیران اورتی دی مات مونان زکی دی او لو بیران اورکی دی مات مونان زکی دی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی وین وینان غواڑی.